پریږدي چې دا شو او زیاغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووځي. دا د ګرمېدو باعث کیږي د نن په ګلخانه کې. دا چې د مزکی جوان په دغه شکل دی.
مایر صاحب درته وایي چې په روسي کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو چې یو دی جیشل هیوادونو په روم کې چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه د پانتون دی یو څېړونکي په توګه نړیوالی سیاسي هڅې خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دی دغه برخه کې د دوی فعالیتونه د دې سبب کیږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوته ورته نیول کیږي، د دوی تعهد او روانې هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه. نو د دې کوټې په یوه کونج کې که چېرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کیږي، دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تړل شوی محدودیت لري. نو که چېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي، هغه د نورو ټول هیوادونه متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په 1900 لومړی ځل په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون په اړه لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درک کړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي، نو په همدې کابل سره هر کال دغه غونډې دایریږي. سیاسي توګه کرستو یم په لومړي ځل په 1980 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د هماغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو، څېړنې هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتي وروسته څېړنې وکړي، او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تېرې پېړۍ په اخره لسیزه کې د وو په اړه ملل متحد ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه هم په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي، نو د کیفیت او کامیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کې شوې، خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم 15 کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکساید کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه د سترې او لوی اغېزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې هلته اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کیږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی چې دا د اقلیمي تغییراتو په هکله دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښیي چې څومره په اصطلاح بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ له لارې وصل دی، د نه به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او د خپلې سیمې په اړه مو راته ووایي چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه؟
مننه صاحب، داسې په ډېر څو کلونو کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیات اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په پیا سره دلته داسې ځایونه راوځوه چې برمو به کله وسول خپله به د برمو اوبه کولې، او بیا هم زیات لګونه کارېدنه وه چې کارېدونه خوښ په مطلقن توګه سره اوبه ستانه مشکي او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 4 متره باندې اوبه ځینې داسې برموي چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 50 متره ته 50 متره ځونه اوبه کمی سوي دي، او بل چې کلونه کم سوي دي تقریبا د فخا پر طلبان دي خپل ډیر د اتو کال کېږي چې زیات سوي دي
چې بل اوریدونکو امر اخلو ل د بم واورو ستړی مشي موګه دي اقلیم دي بدلون په غیزو غږیږي د سیمې په اړه راته وایا په کومه سیمه کې اوسېږي اولته دی وبو او ابو هوا وضعیت څنګه دی په تیر سو کلونو کې په کیسه بدلون راغله
بدلون په ډیر سره غلې دي مخ کې کلونه کې وګ ډیر لوړی و وستیر شو سوي دته ځینې ساګانه وستوي دي باوریان و چې سوي دي ځینې کښتنه وستوي دي
د څاګان او بخکته تللی دي تاسو وای دي تاسو په سیمه کې
دلته د ښکړه تکلیف دي ځینې د ښه مخ پر لاس متر وي نه متر وي وګوره اوس به دا اوس هم چې دي اوس ځینې څاګان دي چې وري وي دي چې څه نه تر نیمه متر سره وځي
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې خبرې کوي ول سوالینه
جنابي ول سوالې
بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم اماندا ته کلم د کابل ولایت د سب سوالې څخه مې اړیکه خو دلته ډیر هغه وي وبوي ول را مشران وي ډیر واوري کې د خلکو به مخکې لکه زمې ته تیارای نیو خو بیخي واوري نه کیږي او وبو هم کته شي وی دی وسیان سل مترو ته کته شي په دیش متره کې وبوي او ساکان سلور کاری زونه هم وڅ شول چې غو کې ډیر مايان هم وژل شول ما په خپل سترګو ولید ساکال هم دا ساکال په دې حساب کې سلور کاری زونه وڅ کلاک شول
دا څخل کاری زونه واغه کاری زونه چې مزکه تنه خلک خړوبي هغه کاری زونه و
و هغه کاری زونه زمکه چې خلک تخړوبي او بچ تی راوځي
خا دغلته نو وسبه د خلکو کرکیله کما شوی کنه مثلا د تاسو خپل مزکی کرکیله یا زراعت مو چې کو پاغي باندې تاثیر کړي مثلا
و پاغي ډیر تاثیر کړي ډیر کرکی مشوی د خلکو بیخی کما شوی دین خلکان کار کول او ته اړ دي چې د خلاص شي بل ځای لاړ شي سیندو لاړ شي
مننه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا خپل کار په هانو ترازو او لاغوینه په دیړه باندې اورو مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
احمد همدر در سره پاډی کا کوم تاکل سه لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدای غاوبو استعمال صدا دا نو به یې اسراف تر مخ دا کنه هیڅ څوک مقدر نه کوي د رښتیانو کنه په ډیرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسی سولر لګیدلی یو شپه ورځ رواني کوي چې ارسینو بس ودری یو کني کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولې دي په دې کابل اکثره د 100 کال اکو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته د غټو دیمونو نشټواله ده صدا دلته غټ کار نه ده سوي چې کوم وخت بارانونه ډیر یا واوري ډیر چې هغه خپل وبو سړی ذخیره کی یا د کوم وبو سډور ملکو ته رواني دغه لګو په غټ اندازه سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والی راوړي
بیرته مخبل بحث تر اعظم چې د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیز چې مخکې مونږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑو ما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په یو باندې دا دی چې وچکالی ډیر شوې دي تعداد ډیر شوې په خو مثلا په لاس کولونه کې یو وری وچکالی کېدل اوس په دوا وری وچکالی کې اعلان تدې چې دا تیرو څلور کولونه ته کوم غو ګورو دوا وری وچکالی راغلی یعنی نورم امکان دې شته چې وچکالی په کې جات شي چې یو وسالې امداد شي کول ته ممکن بیا وچکالی پیښ شي نو دا په خپل یو واغې دې دوا مغې ته کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې هغه کړه یعنی واوري لګوري بارانونه په سرلای غدې شي دي او دلته چې څنګه ووري لکشي ووري تر ډیره په غرونو کې پاتې کیږي او دغه ورولې کېدل لږه سبب کیږي چې سندونه ته وبور شي او نور ځکه لاندې ته وبور جذب شي او همدارنګه نور ساګانو ځکه لاندې سرچینې تخلیه کوي خو که چېرته باران وریږي باران به او به زر د سیل په بڼه یا په نور باندې د افغانستان خبر کیږي او خپل ځینې راتلونکي ورسی دي چې په هغه کې د افغانستان خوبه په دوهونه تر څوار لس ورځو موده کې د افغانستان خبر کېږي نو که چیرته مثلا د ژمي دی واوري په دی واوره ونه شي او په سلای به خود میاش کې ورخت باران وشي د لوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي دا یم بل هغه ځای درې مغه چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوای دی هغه مخکله د کابل سیند حوزه کې سلای هغه دلته چې یو د لګو بوره دی چې مثلا وړي کې د توخایم دی وړي موسم کې وبا تقریبا سندونه کې څه چې کاچې ترسيږي د دوه ورځو شمیر ډیر شوی یعنی و چې ورځې هم پکې راغلي دي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب را سره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، علتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده. داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیله تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مهار صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوق العاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوق العاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوق العاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پېښور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، په همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ولې بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې یا د ګلخانهي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی دی، هغو اغیزې فوق العاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسئ. نادر صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ، دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی، حالان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یو ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یو ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدوي او د کاربن ډای اکساید مخ نیول کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي، دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ویل چې څهان وچ شوي دي، بیشتر هغه څه دی، اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاتلې کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي، بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو
دنه خصوصا په شار دنه نه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفی تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ د خوختو نه د سمیټي خوختو نه استفاده کیږي چې د خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې د اوبه پکې جذبیږي.
یوار بیا محمد عاصم مایار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی، د جرمنی په یو پوهنتون کې څېړنې کوي. دته به ورشم مایار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډېره استفاده یا د ځمکې څخه ډېره استل په باخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې د څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو لامدې څخه به دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې ډېره اوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي. خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغیر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغه کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو د وزن هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چېرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یوه کس له امله به ډېر خلک متاثر.
ښاغلی صدیقي، له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند یې ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپېرو ډاګونو بدل شي، څه کولای شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کېږي د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اورېدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دوی متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پوهنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي. چې تقریبا زه چې دا درې کاله د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم په دې هکله باندې مو ډېر کار مو د خصوصي سکتور سره وکړو، اما دغه په هېڅ وجه باندې بسنه نه کوي، نور هم باید دا پیاوړی شي. څلورمه برخه بیا هغه ده که دغه درې برخې توجه وکړي بیا د خلکو ونډه ډېرېدلی شي. که خلکو ته موږ پالیسي وضع نه کړو، موږ ورته ستاندارد وضع نه کړو، موږ ورته میکانیزم جوړ نه شو کړی، نو خلک خو مجبور دي چې ځنګل هم قطع کړي په خپل سر باندې، د اوبو نه هم په بیرویه توګه باندې استفاده وکړي، د طبیعي زیرمو نه هم استفاده وکړي. د خلکو غوښتنه په هغو د خلکو نه غوښتنه او ونډه یې په هغو وخت کې قوي کېدلی شي چې موږ ورته لازم تدابیر نیولي وي.
خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې استاد دی. له تاسو به هم واورو چې خلک څه کولی شي چې تر مزکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي. مخکې معیار صاحب هغه خلک چې په برمو اوبه راوباسي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې څاګانې دې وکني تر سو هلته اوبه راټولې شي او په مځکه کې جذب شي.
خبره دا ده چې خو هغه زمونږ هیواد افغانستان تاسو وګورئ هغه چې وروسته پاتې هیواد دی په اصطلاح د سواد کچه ټیټه ده، هغه چې هم د زراعت وده هم په هغه ساته دی، نور شیان هم په هغه ساته دی. دلته دولت باید یو میکانیزم رامنځته کړي، دولت باید توجه وکړي، مثلا د اوبو د ذخیرو دپاره بندونه جوړ کړي. بل دا چې مثلا ما وویل چې 2010 کال $100 میلیارد راټول شوه د دغو هیوادونو لکه افغانستان چې څنګه مبارزه وکړي د ګرمېدو، د مځکې د ګرمېدو د مبارزې په خاطر، چې افغانستان دولت کولای شي چې یو ښه پیشنهادونه وړاندې کړي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي، په دې چې افغانستان هم ډېر متضرر دی، وچکالي دی او ډېر ضرر خلکو ته رسیږي. تاسو وګورئ د اوبو کمښت وګورئ، د بارانونه نشته دی، جنګلات نشته دی، په دې چې افغانستان کې منظم برق نشته، د ګازو استفاده نشته چې خلک د ونې نه استفاده وکړي. مخکې معیار څه ویله امام پلان دغه دی، پیشنهاد دغه دی چې هغه ونې چې ویل کېږي پر ځای باید ونې کېنول شي چې بېرته په اصطلاح هغه خلا رامنځته نه شي، چې بېرته د طبیعت تغییر ونه مومي او په اصطلاح د بارانونو باعث شي. تاسې وګورئ چې دا جنګلات د خپل د اوبو ذخیره په بندونو کې د باعث د تغییرات د اقلیم کېږي، کېدای شي چې نور بارانونه وشي. یعنی په اصطلاح دولت هم باید په دې برخه کې ډېره ونډ ولري او میکانیزم ولري او تدابیر ولري.
ډېره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو میلمنو څخه، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقی، د مځک پیژندنې پخوانی استاد انجینر خلیل احمد نادم، او همدارنګه د جرمني د شتوتکارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي محمد اسم مایار. له درې وړو قدرمنو میلمنو مننه کوو. د هغه اوریدونکو د مکور ودانې چې موږ ته یې ټلیفون وکړ او د خپل سیمې حال را سره په دې خپرونه کې شریک کړ. تر شنه اسمان لاندې د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا ښه چاري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.